سلامونه سهار مو بخیر. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. نن دوشنبه د 1400 کال د غبرګولی جوزاش په ګشتمه د 2015 کال د جون 14مه پیل په خبرونو کوو. نن پر ایران د اسرائیلو د بریدونو څلورمه ورځ ده. د پلازمینې تهران په شمول لګڼو ښارونو د ډیرو اهدافو د لګېدو او خلکو ته د مرګ ژوبلې د رسېدو راپورونه ورکول کیږي. د ایران د روغتیا وزارت تایید کړی چې په تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه 240 کسان وژل شوي او 1200 نور ټپیان دي. ایران هم پر اسرائیلو خپلو ځوابي بریدونو ته دوام ورکړی. یو وار بیا تېره شپه په حیفا او څو نورو سیمو د ایران توغندي لګېدلي. د ایران د تازه بریدونو له امله لږ تر لږه 9 اسرائیلیان ټپیان شوي. په مخکینیو ورځو که د لږ تر لږه 14 اسرائیلیانو د وژل کېدو او د څه باندې 200 نورو د ټپیانېدو راپور ورکړل شوی و. ملګرو ملتونو اعلان کړی چې په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه خلک د خوړو د کمښت په سبب له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. د دغه سازمان څو ادارو له هغې ډلې یونیسف، ډبلیو اف پی او د روغتیا څانګې په دې اړه پرون یوه ګډه اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې د دې وضعیت لاملونه په عمده توګه کمزوری اقتصاد او طبیعي پیښې لکه وچکالۍ یادې شوي دي. طالب چارواکو له یو چینایي سیلاني سره د ناسم چلند په خاطر یو کس نیولی دی. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر په خپله ایکس پاڼه باندې د فیاض الدین په نوم د یو کس د نیولو خبره تایید کړې. هغه ویلي چې نیول شوي کس د اختر په ورځ په جلال آباد کې له یو چینایي وګړي سره غیر مناسب حرکت ترسره کړی و. په رسنیو کې یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې ښکاروي په موټر کې ناست چینایي وګړی د یوه افغان ځوان لخوا ځورول کېږي او څو وارې په مخ او سر لاس تیروي. د طالبانو له واکمنېدو راهیسې ګڼ چینایي سیلانیان افغانستان ته سفر کوي. طالبان هم له چین سره د خپلو سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراخولو په هڅه کې دي. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اسرائیل او ایران ترمنځ د یو تړون هیله من دی. د ایران او اسرائیل بریدونه څلورمې ورځ ته داخل شوي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د خوړو د کمښت په خاطر باندې نږدې 10 میلیونه خلک له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي او پر ایران د اسرائیلو د بریدونو د دوام په خاطر ګڼ افغان سوداګر اندېښمن دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ما مخ راغلاست وایم. رازو اول مطلب ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویل هیله لري چې اسرائیل او ایران یوې معاملې ته سره ورسیږي. ولسمشر ترامپ چې په کاناډا کې د جی او سرمشریزې ته د تاک پر مهال له خبریالانو سره غږېده زیاته کړه چې امریکا به د اسرائیلو د دفاع ملاتړ ته دوام ورکړي. زه هیله لرم چې یوه موافقه وشي. زه فکر کوم چې دا د یوې موافقې وخت دی او موږ به وګورو چې څه پېښېږي. ځینې وختونه باید سره مبارزه وکړي خو به ګورو چې څه پېښېږي. رویټرز لیکلي ټرمپ دا پوښتنه بې ځوابه پرېښوده چې آیا له خپل متحد اسرائیل یې غوښتي څو پر ایران بریدونه ودروي. تر دې مخکې ولسمشر ټرمپ د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهای د ترور لپاره د اسرائیلو طرحه ویټو کړې وه یا نوی منلې. دا خبره د ترامپ له دې اقدامو دوه با خبره امریکایي چارواکو د نوم د نه ښولو په شرط رویټرز ته کړي. نن پر ایران د اسرائیل د بریدونو څلورمه ورځ ده چې ورسره مهاله د پلازمینې تهران په شمول لګڼو ښارونو د ډیرو اهدافو د لګېدو او خلکو ته د مرګ ژوبلې د رسېدو راپورونه ورکول کیږي. د دوشنبې سهار وختي د ایران په څو ښارونو کې د چاودنو او ورسره د دافع اواد سیسټمونو د فعالېدو غږونه اورېدل شوي. د ایران دفاعي سیسټمونه د اسرائیلو د بریدونو د دفاع او شنډولو په هڅه کې دي خو په اکثرو مواردو کې پاتې راغلي. د اسرائیلو پوځ د دوشنبې په سهار وختي اعلان کړی چې دوی د ایران په پلازمینه کې د توغندیو د وشتلو په مرکز بریدونه کړي. څو ساعت وړاندې هم اسرائیلي پوځ تایید کړی و چې دوی د ایران د وسلو د تولید په څو ځایونو پراخ بریدونه کړي. اخو د ایران د روغتیا وزارت تایید کړی چې په تیرو څو ورځو کې د اسرائیلو په بریدونو سره د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 240 تنو ته پورته شوی دی. دغه وزارت د عامه اړیکو مطبوعاتو رئیس حسین کرمانپور په خپله ایکس پاڼه دا خبره کړې. هغه زیاته کړې چې په دې موده کې لږ تر لږه 1200 کسان ټپیان شوي هم دي او روغتونو ته وړل شوي.
دغه خبره لډلې 522 تنه برته رخصت شوې. اخو په امریکا کې مشت د بشري حقوقو یوې ډلې چې د ایران وضعیت ساري د یک شمې پر اعلان وکړ چې پر ایران د اسرایل په بریدو سره لکتر لګه 400 شپک کسان وژل شوې او شپک 400 نور ټپیان دي. ایران هم چې په اسرایل خپل ځوابي بریدو ته دوام ورکړي، یو وار بیا تیر شپه په حیفا او څو نورو سیمو توغندوی بریدو نه کړي. که څنګه د اسرایلو پوز ادعا کړي چې اکثر دا توغندي تعقیب او شنډ کړي، خو رسنیو په اسرایلو کې د تازه چاودنو خبر ورکړی. د راپورونو له مخې حیفات څیرمه په کارمل سیمو کې د ایراني راکټونو تر لګېدو وروسته څو ځایه اورونه بل شوي. په حیفا بندر کې دوه ودانۍ او یوه ودانۍ هم د اسرایلو په جنوب کې د ایران د تېرې شپې په بریدونو کې وران شوي. د اسرایلو ژغورندوی ډلې د لا نورو سیمو د څیړلو په حال کې دي. د ایران د تازه بریدونو له امله لږ تر لږه 9 اسرایلیان ټپیان شوي. په مخکینیو ورځو کې د لږ تر لږه 14 اسرایلیانو د وژل کېدو او د څه باندې 200 نورو د ټپیانېدو راپور ورکړل شوی و.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
یو شمېر افغان پخواني ډیپلوماټان او د سیاسي نړیوالو چارو شنون کې د طالبانو حکومت غواړي چې د ایران او اسرایلو ترمن جګړه کې چې دوی ناورین غنی ښکیل نشي. دوی وایي د طالبانو حکومت باید مسؤلانه او متوازن موقف غوره کړي. جزئیات د فیروزی عزیزی پر ریپورت کې.
د ایران او اسرایلو ترمنځ یو پر بل بریدونو ته د طالبانو حکومت له دریز وروسته یو شمیر افغان پخوانی ډیپلوماټان او د سیاسي او نړیوالو چارو شنونکي وایي د طالبانو حکومت باید مسؤلانه او متوازن موقف غوره او په خبره یې په دې ناورین کې د ښکیل نسی. له دې ډلې په ایران او پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکي محمد عمر داوودزی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل افغانستان باید مسؤلانه، متوازن او عادلانه موقف غوره کړي.
ایران ایران باندې حمله شوې ده، موږ اتباد یلته کوم میلیون ها افغانان هلته اوسیږي او هغوی اوس هم متضرر دي. د دې جګړې نه مخکې هم متضرر وو، خو که جګړه اوږده شي دوی ته ډېر ضرر رسېدلی شي. افغانستان ته پکار دي، د افغانستان سیاسیونو ته پکار دي چې دا جګړه تقبیل کړي او په دې څنګ کې یو مسؤولانه او متوازن موقف ونیسي او عادلانه موقف ونیسي. خو ټول هغه کوششونه پکار واچول شي چې د دې جګړې د سختېدو او پراخېدو مخه ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت پر ایران د اسرایلو روستی بریدونه غندلی دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په هغه غږیز بیان کې چې د شنبه په ورځ د جون په 14مه د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي راډیو ټلویزیون پر ایکس باندې خبر شوی ویلي، د برید د نړیوالو حقونو له اساسي اصولو په ځانګړي ډول د هیوادونو له ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ښکاره سرغړونه ده او دوی یې په کلکه غندي. نوموړي زیاته کړې چې دا ډول کړنې چې تاوتریخوالی زیاتوي د سیمې وضعیت لا پسې کړکېچن او اندېښمن کړی دی. حمدالله فطرت دا هم ویلي چې اړوند جهتونه دي د دې وضعیت دوام او سیمه کې د نامنۍ زیاتوالي ته اجازه نه ورکوي. خو هممهاله د غیر رسنۍ په خپل ایکس پاڼه دا هم لیکلي چې په ایران کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په یوه اعلامیه کې د دې ترڅنګ چې له افغان کډوالو یې غوښتي چې له حساسو نظامي مرکزونو لرې پاتې سي، دا غوښتنه یې هم کړې چې له سیاسي فعالیتونو او پارونکو موضوعاتو دې ډډه وکړي چې د اعلامیې په ټکو له احتمالي خطرونو خوندي پاتې وي. په روسیا کې افغان پخوانی ډیپلومات او د نړیوالو چارو پوه غوث جنباز هم وایي افغانستان ته پکار ده چې ځان په هیڅ صورت په دې ناورین کې ښکیل نه کړي.
احساساتي شعارونه، احساساتي کړنې جایز نه دي. د افغانستان خلکو ته، افغانستان خلک او د افغانستان هیواد د تقریبا 500 کلونو کې ډېر لوی کتیب سره مخ دی، ډېر لوی غمیز سره، بشري، انساني، سیاسي غمیز سره مخ دی او تدبیر پیده باید
د ایران او اسرایلو ترمنځ جګړه د جون په 13مه سهار وختي د اسرایلو لخوا د ایران په اټومي او توغندیو په تاسیساتو باندې د لوی ناڅاپي برید او همدارنګه د لوړپوړو جنرالانو او څو اټومي ساینس پوهانو په وړاندې له نورو هدفمندو بریدونو سره پیل شوه. لا هم روانه ده او دواړو خواوو ته د ملکیانو د مرکزوبلو راپورونه هم ورکړل شوي دي. دې جګړې ته د ګڼو هیوادونو، حکومتونو، مشرانو، نړیوالو سازمانونو بېلابېل غبرګونونه ښودلي دي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ویلي دواړه لوري باید له ډېر زغمه کار واخلي او له پراخو جګړو ډډه وکړي، ځکه په خبره یې سیمه د داسې بحران تحمل نه لري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 20 3 1 1
یو شمیر افغان سوداګر چې له ایران سره تجارت او د دغه هیواد له لارې انتقالات کوي د ایران او اسرائیلو ترمنځ روان جنگ اندېښمن کړي. دغو افغان سوداګرو ازادي راډیو ته وویل د جنگ دوام د دوی په سوداګرۍ منفي اغیز کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې ګاونډي ایران او اسرائیلو ترمنځ وسلوال کړکېچ دوام لري، یو شمیر افغان سوداګر چې له ایران سره سوداګري زرا کړه ورکړه لري په سوداګرۍ دغه شخړې د اغیزو په اړه اندېښمن دي. دغه سوداګرو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې کدا شخړې دوام پیدا کړي نو د دوی په سوداګرۍ منفی اغیز وکړي. دا محمد نعیم په نوم یو افغان سوداګر چې د ایران له لارې سوداګري او ترانزیت کوي وایي
یقینا مونږ نگران
یو. وایي موږ وضعیت ډیر اندېښمن کړی یو، د ایران سره د راکړې ورکړې او د غراز د ترانزیت په اړه. افغان سوداګر تر ډیره د ایران عباس بندر او د ترکیې مرسین بندر د ترانزیت لپاره کاروي. نو اوسنی وضعیت ډیر اندېښمنوونکی دی او دا چې په راتلونکي کې به څه کیږي. یو بل افغان سوداګر سمدی ازادي راډیو ته وویل
نظر
دی وايي په ایران کې اوسنی وضعیت ته په کتو وضعیت ښه نه دی. موږ خپله سوداګري درولې او په ایران کې زموږ د مالونو تقاضا هم کمه شوې. موږ قرار قرار پیرودونکي له لاسه ورکو، ځکه هغوی پوهیږي چې وضعیت ښه نه دی او دستي پلور نه کوي. وګورو چې دا جګړه اوږدیږي او کنه. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي که څه هم دغه نښتو او بریدونو تر دې دمه د افغانستان په سوداګرۍ مستقیم اغیزه نه ده کړې، خو که کړکېچ دوام پیدا کړي د ایران او افغانستان سوداګري اغیزمنه کیږي. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې ایران د افغانستان نږدې سوداګریز شریک دی او دا چې په هغه هیواد کې هر ډول بدلون د افغانستان په سوداګرۍ منفي اغیز لري.
ایران زموږ یو ډېر نږدې تجارتي شریک دی او موږ ډېر لوی تجارت واردات صادرات د ایران سره لرو. هلته چې هر څومره مشکل پیدا کیږي، تنش پیدا کیږي، که چېرته دا جګړه اوږده شي واقعیت دا چې زموږ په اقتصاد باندې هم منفي تاثیر کوي. اما اتاق وزارت صنعت و تجارت او د افغانستان اسلامي امارت دې ته متوجه دی، کوشش کوو چې د مرکزي آسیا د لارې نه او د نورو لارو نه په نورو بدیلو لارو باندې هم کار کوو.
د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې اجرایوي رئیس محمد یوسف امین هم په ایران کې د روانو شخړو د منفي اغیزو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د شته شمیرو له مخې افغانستان تیر کال له ایرانه د 3 میلیارد ډالرو په اندازه واردات کړي چې ډیری د عباس او چابار بندر له لارې شوي. د ایران او اسرائیلو ترمنځ دا کړکېچ وروسته لا زیات شو چې د تیرو جمعې په ورځ اسرائیلو د ایران په اټومي سکتورونو پراخه بریدونه پیل کړل چې لا هم دوام لري. ایران هم ځوابي بریدونه کړي او راپورونه وایي چې دواړو خواوو ته ملکي تلفات هم اوښتي. د ایران په سیستان او بلوچستان کې د چابهار بندر د افغانستان یو له مهمو سوداګریزو بندرونو څخه دی. د افغانستان د جغرافیې موقعیت او سمندر ته د مستقیمې لارې نشتوالي ته په پام سره دا بندر د هند له لارې آزاد اوبو ته د افغانستان لاسرسی اسانه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د چابهار بندر کارول کولی شي د تګ راتګ لګښتونه کم او د هند او سیمه ییزو هیوادونو سره د مستقیمې سوداګرۍ لپاره لار هواره کړي. دغه خونه وایي عباس بندر هم د افغانستان لپاره مهم دی او په دې بندر کې د ایران او افغانستان ترمنځ ترانزیټي همکاري د دې لامل شوی چې له دې لارې د افغانستان د سوداګرۍ یو مهمه برخه ترسره شي او دا چې په دې بندرونو کې هر ډول ګډوډي کولی شي د افغانستان په سوداګرۍ مستقیم اغیز وکړي.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
ملګرو ملتونو اعلان کړی چې په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه خلک د کافي خوړو د نشتوالي له امله له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. د دې سازمان بیلابیلو ادارو تېره ورځ په یو ګډ خبري بیان کې زیاته کړې چې په دې هیواد کې شاوخوا 90% ماشومان د خوړو له کمښت سره مخ دي او 40% ښځې له خوارځواکۍ کړېږي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ وایي اقتصادي ستونزو کافي خوړو ته لاسرسی محدود کړی. جزئیات په دغه رپورت کې له فیروزي عزیزي اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري ناورین د شدت په اړه په مکرر ډول خبرې سوي، دا ځل ملګرو ملتونو په افغانستان کې د سختې خوارځواکۍ او د خوړو د پراخ کمښت په اړه خبرداری ورکړی دی. د دې سازمان بیلابیلو ادارو لکه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف، د روغتیا نړیوال سازمان WHO، د خوړو نړیوال پروګرام WFP، د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO او د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یون ایف پی ای د جون په 15مه د یک شنبه په ورځ په یو ګډه رسنیز خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د خوړو نه خوندیتوب لوړې کچې 9,800,000 کسان د شدید خوارځواکۍ له حالت سره مخ کړي دي. دوی د دې وضعیت لاملونه په عمده توګه کمزور اقتصاد او طبیعي پیښې لکه وچکالۍ بللې دي. په بیان کې دا هم زیاته شوې چې په افغانستان کې له هرو سلو ماشومانو نه چې شاوخوا 2,900,000 ماشومان پکې شامل دي د ودې لپاره اړینو خوړو ته لاسرسی نه لري او د خوړو له فقر سره مخ دي. په راپور کې وړاندې راغلي چې افغانستان د نړۍ په 15 هیوادونو کې د ماشومانو په منځ کې د شدید خوارځواکۍ تر ټولو لوړه کچه لري او په دې هیواد کې له 5 کلونو کم عمر لرونکي له 3,500,000 ډېر ماشومان له شدید خوارځواکۍ سره مخ دي چې له دې ډلې 1,400,000 یې د ژوند ګواښونکي حالت کې دي. د ملګرو ملتونو دې ګډو ادارو زیاته کړې چې په افغانستان کې له هر لسو میرمنو څلور یې په خوارځواکۍ اخته دي او ډیری وختونه دوی ته په دې برخه کې کافي پاملرنه نه کیږي. دغه ادارو په افغانستان کې د ماشومانو او ښځو د خوارځواکۍ ناورین سره د مبارزې لپاره د تغذیې په برخه کې د پریکنده همغږي او څو سکتوري اقداماتو غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې ځینې کورنۍ وایي چې اقتصادي ستونزو کافي خوړو ته د دوی لاسرسی محدود کړی دی. د بغلان ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې 2 کلن ماشومې د اقتصادي ستونزو له امله په خوارځواکۍ اخته سوای دی.
او دې ستونزې مې وګاللې او په پښو یې نه درې بل اخره یې کلینیک کې ورته د 3 میاشتو لپاره درمل ورکړل. یو څه ښه شو خو سره له دې چې 2 کلن دي ګرځېدلی نه شي.
د کابل ښار یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، د خپلو ستونزو په اړه یې وویل:
همیشه دوستانو به مردم دروز از یک تا کمک بخوای از یک کمک بخوای
تل مې لاس نورو ته وکت وي کله له یو او کله له بل مرسته غواړم. ناروغه او اندیښمنه یم. ټولنه کې مې خلکو سره ناستې ولاړې او وتلو راتلو ته زړه کېږي. غواړم تل یوازې واوسم. د ستونزو له کبله مې پر ذهن زیات فشار راځي. کمزوري او بیخي خوارځواکه یم. عمر مې ډیر نه دی خو ظاهرا ډیر عمر لرونکی مېرمن ښکارم. زما اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی.
د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو په دې ګډ بیان کې د خبردارۍ هم ورکړی چې د میندو کمزوري تغذیه نه یوازې د دوی د مړینې خطر زیاتوي بلکې په ټوکو یې د کم وزنه ماشوم د زیږون د ودې ځنډ او په ماشومانو کې د نورو منفي پایلو لامل هم ګرځي. په راپور کې وړاندې راغلي چې په افغانستان کې ښځې او ماشومان د لوږې له ناورینه تر ټولو ډېر اغېزمن کیږي. هغه هیواد چې د بیان په ټوکو له 5 کورنیو 4 کورنۍ یې نسي کولای لږ تر لږه د خوړو رژیم چمتو کړي او د دوامداره خوراکي مرستې پرته به میلیونونه افغانان له سختې لوږې او شدید خوارځواکۍ سره مخ سي. وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي و چې نږدې 2.5 میلیونه خلک یا د افغانستان د نفوسو نیمایي برخه بشري مرستو ته اړتیا لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د سولې او پراختیا لپاره د برابرۍ سازمان یا ای پی ڈی او په مالی مرسته په پکتیا کې 240 کورنیو ته د وړو کاروبارونو په خاطر د کارو کسب وسایل ورکړل شوي. په دې وسایلو کې د خیاطۍ او ګلدوزۍ ماشینونه، کلیوالي دوکانونه، لوی لاسي رېړې او د هغو کورنیو لپاره چې سرپرستی د ښځو په غاړه دي، د 150 چرګانو قطې شامل دي. یادو کورنیو له دې مرستې خوښي ښوولې او ویلي دي تر اوسه دوی له اقتصادي اړخه د نورو پر مرسته تکیه کوله، خو له دې وروسته پر ځان بسیا کېدلی شي.
په پکتیا کې د یو نړیوال بنسټ په مالی مرسته د دې ولایت مرکز او ولسوالیو 240 کورنیو ته د دوی د اقتصادي ځان بسیاینی او د وړو کاروبارونو د پیلېدو په خاطر یو شمېر وسایل ورکړل شول. په مستحقو کسانو کې ځینې هغه کونډې او ښځې هم دي چې د کورنیو سرپرستی او هغوی ته د نفقې پیدا کول ورتر غاړي دي. یادکاری وسایل چې د کار او ټولنیزو چارو ریاست سره په همغږۍ کې وویشل شول، د یادې ادارې مشر محمد رحیم نصرت مشال راډیو ته وویل ټولو کورنیو ته وسایل د مستحقینو په خوښه او غوښتنه برابر شوي دي.
ټوټل د موږ تقریبا تر 240 پورې کورنۍ مستفیدین دي. په دغه کې مختلفې برخې دي، چې هغه یوه برخه یې د خیاطي د ماشینونه ده، بله برخه د ګلدوزی د ماشینونو ده، بله برخه د چرګانو ده چې بعضې کورنیو چرګان توضیح کېږي د هغوی والا، بله برخه هغه د ګاډیو ده چې مثلا یو چا غوښتنه کړې ده چې ماته تاسې یوه ګاډۍ برابره کړي، مثلا زه وکولای شم چې بازار کې د هغې نه استفاده وکړم، یو شی خرڅ کړم. بعضې خلکو غوښتنه کړې چې مثلا زه په کور کې داسې یو ځای لرم چې وړکۍ دوکانګۍ زه پکې جوړ کړم، دغه لپاره مو سامان ورته انتخاب کړی.
په ورته وخت کې هو کسانو چې د کار او کسب وسایل ترلاسه کړل په دې خوښول چې تر دې وروسته کولی شي د دې وسایلو نه په استفادې خپلو کورنیو سره په اقتصادي برخه کې مرسته وکړي. د پکتیا د احمدخیل ولسوالۍ یو اوسیدونکي غلام نبی وویل
ما نور کور کې مو خیاطۍ ماشین زده خو موږ بخت بختانه او ډیر کمزوري ځکه موږ اقتصاد نه لرلو، د موسسې طرفه موږ ته چوکۍ او رختونه او ماشین موږ ته راکړو نو موږ اقتصاد انشاءالله ښه کیږي.
د مرستو ترلاسه کوونکي زیاتوي په بیدیا کې بیکاري زیاته ده او دا ستونزمنه ده چې یو کس د هر وخت د لاس کار او مزدوري پیدا کړي. د مرستو یو بل ترلاسه کوونکي جمیل خان وویل د وسایلو سره دوی ته دایمي کار پیدا کیدلی شي.
موږ خو به مخکې بس دغه د لاس مزدوري کولې، اوس موږ ډېر خوشحاله یو چې موږ ته یې د ماشینونه راکړل، ډېر پوره وسایل دي، د خیاطي هر شی. موږ باید له کلیوالو سره همکاري وکړو او دولت هم دا پکار دي چې نور به وزله خلکو سره دوی همکاري وکړي، له خوندو سره، له اعتمادو سره.
هغو کسانو ته چې په پکتیا کې د کار او کسب یو اندازه وسایل ورکړل شول مایوبی نه هم چې په خپلې د لاس کار او مزدوري نه شوي کولای. احمد ګل چې په لاس مایوب دی وایي د کورنۍ زنانه د جامو او ګلدوزی پر ماشینونو کار کولای شي.
زه د کورنۍ شپږ نفره لرم، زه په خپله لاس پوښ مایوبه یم. زمږ ته دایې مې شنو دغه د خیاطۍ غیر ارته برابر کړو نو بس دغه بس می د حلال رزق پوښلو ته کو.
بلوري ته په پکتیا کې یو شمیر ځایي مسولین وویل خلکو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو په خاطر ګڼو نړیوالو مؤسساتو او ځینو خیریه ټولنو ته خپلې اړتیاوې وړاندې کړي او هغوی ورسره ژمنې کړي چې د بېوزله کونډو او بې سرپرسته کورنیو د اقتصادي ځان بسیاینې لپاره به د دوو کلونو په موده کې د وړو کاروبارونو د برابرولو په خاطر یو شمیر پروژې پلي کوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلی رښتا ته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
ګڼې افغان خزې د خیاطۍ لارې خپل ماشومان ته نفقه ګټي. افغان خزې چې اکثر له دولتي کارونو او مؤسسو اوس پاتې شوې دي په کورونو ناست دي. دوی وایي تر بیکاری ښه وګڼل چې خپل د خیاطۍ ماشینونه په کار واچوي. جزئیات له سنا کاکړه ورو.
د کندنې یا خیاطۍ دا ماشین په داسې لاس تاویږي چې د څلور یتیمو ماشومانو پر سر سیوری دی. دا میرمن چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د یو دولتي ادارې کارکوونکې وه او د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل اوس خیاطي کوي او له همدې درکه خپلې څلور کسیزې کورنۍ ته نفقه برابروي. د دې په خبره پلار او مور یې عمر خوړلې او د کار روزګار نه دي، خو کشره خور یې ورسره ګنډنه کې همکاري کوي. طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته ښځې په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې بې دندې کړې. که څه هم په دې اړه کومې شمېرې نه دي خپرې شوې، خو ویل کېږي چې په افغانستان ډېری ښځو اوس خیاطۍ ته مخه کړې. ځینې په فردي ډول کار کوي، خو یو شمېرو بیا کارخونې جوړې کړي چې نورې مېرمنې او له زده کړو راګرځول شوې نجونې هم ورسره بوختې دي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو د 1403 لمریز کال په لړم میاشت کې په یوې سروې کې ویلي وو چې ځینې کورنۍ د خپلو لونو د اقتصادي خپلواکۍ لپاره د حرفي مهارتونو لکه خیاطۍ د زده کړې په لټه کې دي. هغوی چې د 2021 کال اګست وروسته د بېلابېلو ستونزو له امله ګاونډیو هېوادونو ته هم کډوالي شوي وایي خیاطۍ کوي او خپل کور پرې چلوي. د پاکستان په کوټه ښار کې میشته یو افغان میرمن چې د هم نغوړی نومې په راپور کې خپور شي او پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې دوه وروسته دغه هیواد ته کډه شوې. ازادي راډیو ته وویل کونډه ده، مشر زوی ناروغه دی او کور همدا د خیاطۍ په ماشین چلوي.
زه خیاطۍ کوم، د خپل اولاد او د کور بچنوم. مثلا ماشومان مشر ځینې مریض دی، راته دغه مخته وړم د کور او د مشکلات ستونزې بدنما په غاړه کې.
د خیاطۍ ماشین د اختراع کولو امتیاز تر ډیره انګریز توماس سنتا او په 1990 کال کې ورکول شوی، خو ویل کېږي اوسنۍ بڼې ته د رسیدو لپاره یې بېلابېلو مخترعینو خوارې کړي. که څه هم د نړۍ په اکثرو هېوادونو کې اوس د خیاطۍ د هغو ماشینونو ځای چې څرخ یې په لاس تاویږي برېښنایي ماشینونو نیولی، خو په افغانستان کې چې خلک د برېښنا ستونزه لري لا هم ځینې خیاطان په هماغو پخوانیو ماشینونو کار کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان او یوې همکار ادارې اعلان کړی چې د متحدو ایالاتونو د مرستو له بندېدو وروسته په افغانستان کې 422 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه درېدلي. اخو افغانستان د بیلابیلو ولایتو یو شمېر اوسیدونکي هم د روغتیایي مرکزونو له نشتوالي او په خپلو سیمو کې روغتیایي خدمتو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو شکایت لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکی و چې په خپله سیمه کې د روغتیایي اسانتیاو او مرکزونو له نشتوالي شکایت کوي. د چین غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو سره خبرو کې وویل روغتیایي کلینیک ترې ډېر لري دی چې له امله یې ځایي خلک د ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي چې ده هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
موږ هم لګڼو روغتیایي خدماتو څخه بې برخې وو او لګڼو ستونزو سره مخ یو. د سي تعمیل مسؤلینو او دغه مسؤل دوی مسؤل څخه مو هیله ده چې په دغه اړوند قضیو کې موږ لپاره یو جامع روغتیایي خدماتو مرکز جوړ کړي تر څو د مور او ماشوم د صحت لپاره ناسه خدمت وشي.
په هرات ولایت کې د یوې خیریه مؤسسې یو کارکوونکی هم وایي چې د دې ولایت خلک هم روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
اکثریت مناطق دور و نزدیک ولایت هرات تنها ولسوالیانی حتی در نواحی
د هرات ولایت په اکثرو لرو پراتو او نږدې سیمو کې، نه یوازې په ولسوالیو کې بلکې آن په خاري سیمو کې، خلک په ځانګړي توګه شدې ورکوونکي او امیدواره میرمنې او هغه کسان چې د وروستیو پیښو وچکالۍ او کډوالۍ له امله اغېزمن شوي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. هغه ډول چې پخوا اسانتیاوې نړیوال سازمانونه لکه WHO او نور ادارو د روغتیایي سکتور بودیجه درلوده اوس ټول قطه شوي دي.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي روغتیایي خدمتونو له نشتوالي داسې وخت شکایت کوي چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO او د روغتیا نړیوال کلسټر په خپل نوی راپور کې ټینګار کړی چې د متحدو ایالاتو د مالی مرستو ځنډولو له امله د افغانستان په 150 ولایتونو کې 422 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه ځنډیدلي او یا تړل شوي دي. د دې راپور له مخې د دغه هیواد شاوخوا 3,80,000 وګړي له دې ځنډیدو اغېزمن شوي دي. په راپور کې وړاندې راغلي چې د ختیځ په کچه د 80 مرکزونو، په جنوب ختیځ کې د 20 مرکزونو، په مرکزي لوړو سیمو دایکندي او بامیانو کې د 18 مرکزونو، په شمال ختیځ کې د 12 مرکزونو، په شمال کې د 9 په لویدیځ کې د 10 مرکزونو، په جنوب کې د 14 مرکزونو او په کابل، لوګر او میدان وردګو کې بیا د 11 مرکزونو فعالیتونه ځنډول شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان او همکاري ادارې چې له 2 نړیوالو سازمانونو جوړه شبکه ده په خپل راپور کې زیاته کړې چې د امریکا د حکومت لخوا افغانستان ته د بشري مرستو د بشپړ ځنډولو اړوند فرمان د خلکو په ځانګړي ډول پر زیانګالو قشرونو اړینو او ځوان ژغورونکو روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې پراخې منفي اغیزې کړې دي. دا پریکړه د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا په جنوري میاشت کې د ټولو بهرنیو مرستو د ځنډولو اجرایوي فرمان له صادرولو وروسته وسوه. نوموړي هغه وخت وویل چې د دې مرستو بیوکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. نړیوالو سازمانونو خبرداری ورکړی چې د افغانستان روغتیایي سیستم د لسیزو جګړو له امله کمزوری شوی او اوس د امریکا امریکا د مالی مرستو له ځنډولو وروسته له سخت ناورین سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این اف پی ای هم د جوزا میاشتې په لومړیو کې اعلان وکړ چې د بودیجې د کمښت له امله به په افغانستان کې شاوخوا 6,300,000 خلک په ځانګړې توګه ښځې او نجونې بنسټیزو او حیاتي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی بې برخې سي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداری ورکړی چې که د بودیجې کمښت دوام ومومي د 2015 کال تر پایه به په افغانستان کې له 1900 ډېر روغتیایي مرکزونه وتړل سي.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتوبجو پاج ونده پړه له ازادي رادیو واوري.